سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څېړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږ اویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قمندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. اروپایي اتحادیې تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسي ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. د زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنت څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووزي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله. وی ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلې ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي.
نو موړی ماشوم لا نه دی ژغورل شوی، ولې ټول شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاري، د هغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په زابل ولایت کې ساته د یو ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان تاړه ولیدې. یوې جبري ساته د ماشوم لویدو وروسته یو شمیر طالب چارواکي هم سیمې ته تللي چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. اسمت ساروان او په دې اړه وروستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلي کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې ژورې ساه ته لوېدلی و. په شوکا کلي کې د دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم دوې اونۍ وړاندې په یوه بل ساه کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش ځای ته تللي دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي، زویه ښه له ما سره خبرې کوه، ژاړه مه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي، سمه ده، زه به در سره ژغېږم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړې په وسیله ساته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتونمل تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا وخت ماخستان یولس بجې دي. شپږ کلن حیدري لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي. د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کېږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسېږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څا ته لوېدلی ده او لا تراوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د رواني فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دیرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګرانه و.
وام اورېدل چې په زابل کې څا ته د لوېدلي پنځه کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همدا اوس عیسی محمد قلمیار په زابل کې یو سیمه ایز خبریال له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. قلمیار صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کله موضوع آګاه یاستئ د دغه څا ته د لوېدلي ماشوم چې عیدار نومیږي د دغه د صحت په اړه په اول کې کراته ووایئ؟
تنظیم صاحب تاسې او د ټولو اورېدونکو د سهار به خیر وي. دا سیستم داسې سوی ده چې ټول ولس ته اوس بېخي یعنې غریو درېدلی ده، ژړا ورځي، حال داسې موږ خپل احساسات نه شو کنټرولولی. زما وروستي معلومات دا شی دي چې تقریبا شپږ نیمه بجې وروستي معلومات دا شی دي چې ټوله شپه د کوهي کې کار سوی ده، زحمت ایستل سوی ده، خو دا کار ډېر په احتیاط سوی ده، ولې چې چار طرفه یعنې درې طرفه سیده دا بېرته د کوهي دیوال ده او دا ډېر داسې باریک دیوال ده چې که تیز کار وشي ممکن چې د دې ماشوم تر څنګ نورو کسانو د کارګرو ته هم زیان ورسېږي. بالاخره نتیجه د سهار لمانځه ته دا معلومه سوې ده چې د دې ماشوم لاس لیدل سوی ده، خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تلمانځه وروسته روانه ده.
د ماشوم سره وروسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره وروستۍ خبرې تیره ورځ، یعنی تیره ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې وروسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضې کسانو مشورې وکړلې، هغه کس ته یو څه جټکې ورکړلې، یعنی هغه په غوښتل چې په لوډر باندې راوخیژي. حال دا چې دا بېخي له عقل لرې خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسیدې ماشوم ولیدله او د کار ډېرې فیصدي هم دې کار زیانمنه کړله او هغه یوه پاډه چې تاوله هغه هم پریس ولا. دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسېدی.
د طالبانو چارواکي له غېډلې د دفاع وزیر د دوی ورغلی و. له کابل یې څه مسلکي کسان او امکانات ور وړي وو که دغسې ورغلی و؟
ستانګزی صاحب، د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم، یو اندازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واک کې درلودې تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له همغل ته وو او د دوی تمه او امید اولو چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیایي وضعیت هم د نږدې وڅارل چې خوبت بختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښووله.
ډیر مننه کوم عیسی محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د چاته د لویدلی ماشوم د ژغورنې د وروستي جزئیات څخه مخ خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالۍ خبر دا درکو چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شوه. ایران اول شوی او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولۍ وګټله، خو افغانستان چې یوه سیالۍ بایللې او درې یې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوټسال تر 19 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتې ورکړه او د یوې ماتې او درو بریو له کبله نه امتیازونه ترلاسه کړل
او دو همشمه
سه برد نو امتیاز کسب کرد. نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت څاروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي امارت اړ شو دې ته چې باید جنګ پای ته ورسي. دا هېڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنګ د دوام پیدا کړی وي. جنګ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حاسب و زیان رسوه، هغه له دغه فقر له دغو مسایلو نه په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ و میر نه لرو، ولې په جنګ کې په سلګونو نفر په ورځ کې مړه و ژوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي، دې ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه به مو کړی، تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی، تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
د پاکستان پوز وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنی حمله وکړي او مرجوبلې ورواړولې. د بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر شوي، ویره پیدا کړي چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یو میاشت کې له افغانستان څخه تر اوشتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لشتر لږه 14 پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د روان فبروري په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي، ازادي رادیو ته وویل:
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي. د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبې په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غوښتونکي په یو برید کې وبښل. پا
پوز وای چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام مرکړي چې وسوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي. د پاکستان د پوز یو جګپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل ریوټرز خبري آژانس ته ویلي، د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخه نیولې ده.
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیاردر هم دی، پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محوه کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي. ګیټس په افریقا او نورو بېوزلو هېوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محوه کېدو سلګونه میلیون ډالره لګولي دي.
د نړۍ مشهور میلیاردر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنجشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاري ساتي. د ماشومانو ګزارن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده. بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالر په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي. بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځني سفر تللی و، پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي مډال ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل. وی ویل چې د بیل ګیټس لمرستي پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنې ولري. ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل. ګیټس ته وویل سول چې د ده د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوي دي او سږکال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت سوې ده. ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې، بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده. په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بېوزلۍ د کمول لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په کویت کې ښځو ته په پوځ کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمېر فعالو ښځو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پوځ کې د ښځو لپاره شرطونه ټاکلي دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسال زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد ښځې په پوځ کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازې ته اړتیا نه لري، خو په پوځ کې به وسلا نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر ښځینه فعالانو دا پریکړه د ښځو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلې دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر ښځې همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د ښځو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته له دې چې د پارلمان محافظه کار و غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویت د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویت د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیزه ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکراروو: 0 0 4 0 2 0 1 0 1 0 5.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د کندوز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچا راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچا راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څانګې یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران خو ډېر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې هم یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کېږي، خپله خلک هم خیر شوي دي، په وخت مریضان رارسوي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغلی نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روغتون د زیږون څانګې ته په 40 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او سر ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په 40 ساعتونو کې. اکثر اصل اتیا نفر مونږه مراجعه لرو، په دې اتیا نفرو کې مونږه د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي، نور نورمال ولادتونه اصل ویخ 50 تومره، داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، پلخمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي، نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات لږ خراب وي، نور ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نوموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بېلابېلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسېدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتران خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد، در گذشته دکتران نبود، دوا ترمون نبود.
دلتا دکتران سرس نو بخط و گد خلکو خدمت کوی. پخوا خلکو دون را روختی خدمات و دکتران تلاس رسای ندرلود، چلا عمل با ایمین دو خپل زوند للاس ورکو، او خلق لگر نستونزو سر مخامخو. الحمدلله وز روختی خدمتو ندیر خسوی دی او دکتران شپا و رز دن آروغانو خدمت کوی، مگ دیر خوشحالیو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیرمحمد په نوم یو اوسېدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
ما همسری ما مریض بود، خود دن روز از 4 بج از ولسوالی قلعهزال اومدیم، والا خوب است نسبت دیگه.
ما خور ناروغه و پرون میل قلعهزال ولسوالی څخه روختون ته را انتقال کړه، اوس روختی حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضی یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیاپالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاوو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسېدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په نورستان کې بڼوال او چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بڼوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تېرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلی دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تېرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نهالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیابه نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنې ونې د ازادي راډیو سره زما د خواهش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
دا د نیټ بیه چې دی دا باید نه کې راکښته شي. اوس یو جی بی نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیه راکښته شي نه کې سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی، لکه غوړي و وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي. 500 سدی کلدار یې له کړي دي، دا خو دومره اسانه هم نه کېږي، نو دا رقم زده کله چې ډالر لوړ نو دا ول دونه ګران دی، ول ډالر پورته دی، ول ډالر کښته سو نو اوس دی ول دومره ګران یې کوي.
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره هم دومره، په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ. د سهار اته نیمې شوې، لنډو خبرونو ته مو رابولم. د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي، د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندي څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیه ژمنه کړې چې په افغانستان کې بل تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو لا غېړلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبري رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنت څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله. وی ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیک ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له زوابي اقدام سره مخامخ شیم. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم ساسو کوربه، السلام علیکم. نړیواله ټولنه به د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي؟ د دې سوال جواب وروسته تر دې مهم ښکاري چې روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې د 14 هیوادو استازو او په دوحه کې د متحد ایالاتونو شارژ د افیر د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو په وینا پر سیاسي اړیکو خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی په دوحه کې د خلیج د همکاریو د شورا لغړیو سره هم وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې په یو داسې پلان ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د افغان ټولنې د ټولو اړخونو ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون اساسي حقونو او آزادیو ته درناوی شوی وي. د طالبانو له رژیم سره د نړیوالو د اړیکو د اړیکې دوه مسله وروسته تر دې هم مهمه ښکاري چې د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د سیشن بپورس د امریکا د سولې انسټیټیوټ یوې آنلاین غونډې ته د واشنگتن تګلاره روښانه کړه او څرګنده یې کړه چې د متحد ایالاتونو تګلاره دا ده چې له طالبانو سره کار وکړي څو د هغوی چارچلن سم شي. شاغل ویست دا خبره هم وکړه چې متحد ایالاتونه د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. شاغل ویست همدغه راز وویل چې له طالبانو سره رښتینی او ګټورې خبرې هم درلودې، خو په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د دې خبرو او غونډو په رڼا کې دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکی او استاد ودیر ساپی، د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر اکرم خپلواک، او د رنګ شوی ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی بل اغلی کړوخیل څخه واورو، ستاسو په نظر د لویدیز وروستۍ څرګندونې په دې دلالت کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
باید وایي چې د غرب رابط له طالبانو سره د کدی دوی د رسمي په رسمت پیژندلو په حساب نه وي، اما په هر صورت د غوی سره د کار کولو یا د راتلونکو د تعامل په خاطر باندې دغه دغه رابط جوړیږي او دا جدیان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د شاغلي صافي نصر واخلو. استاد صافي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا لویدیز به، او همدارز ما په مقدمه کې اشاره وکړه د خلیج هیوادونو هم د طالبانو سره ناستې درلودې، د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري، حاکمیت ولري، خارجي حملو نه دفاع کولی وشي، د ورځني ژوند زمینه مساعد کړي وشي، هغه باید په رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسیپو په اساس. همدغه ده چې نن شپه ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې، څوک په سویس کې، څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري. دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي، تعامل وشي، او بله چاره نه لري. بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته ده چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي، نو باید دوی په رسمیت وپیژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخه کې، تعلیم تربیه په برخه کې، د صنعت و زراعت په برخه کې چې په اشتراط غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
مننه. خپلواک صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی صافي تعلیم ته اشاره وکړه. د طالبانو پلاوی په دوحه کې دا ژمنه کړې ده چې نوروز وروسته به د نجونو او هلکانو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. آیا که همدا کار وکړي دوی به په رسمیت وپیژندل شي؟
که وغواړو که ونه غواړو، فعلني حکومت یا فعلني نظام د افغانستان واګې اختیار کې لري، او د رسمیت موضوع هم اراض چې حقوقي اړخ ده، جناب استاد ورته اشاره وکړه. مګر مهمه دا ده چې شته حکومت د خپل نظام لپاره او د نظام د پرمخ بولو لپاره باید خپل تعریف ولري. هغه څه چې من ورسره مخامخ یو او نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده، هغه دا ده چې دغه حکومت په څه ډول باندې د کوم قوانینو له مخې او د نظام هغه نوعیت په څه ډول وي. نو په یوه کې بیا کله چې هغه واضح سي، مشخص سي، د تعلیم مسله، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق او هغه ټول څه چې په یو نظام پورې مربوط دي او خپل ملت ته مکلفیت او مسؤلیت لري، او دوهمه برخه چې د نړیوالې ټولنې د یو جز په توګه افغانستان دا او نړیواله ټولنه ته مکلفیت لري، نړیواله ټولنه افغانستان ته خپل مکلفیتونه لري، نو هغه ټول چې خلاصه کیږي هم د رسمیت موضوع او هم د تعلیم او نور ټول مسائل پیری کې بیا به کومه ستونزه او مشکل نه وي.
مننه خپلواک صاحب. له یوې خبرتیا وروسته به په دې باندې خبرې وکړو که د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي ستونزې به څه رامنځته شي.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.